السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او چې د ولسمشر لوري اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوې دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د خبرونې دوهم نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 118 تنه مړه کړي او شاوخوا 500 نور ژوبل کړي دي. د جاپان امپراتور نن د امپراتور په توګه د خپلې زوکړې د وروستۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت ویلي چې ځوان نسل باید د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې یو فرمان لمخې په پارلماني چارو کې دولت وزارت دند سپارل شوې چې له ولسی جرګې د باور رایې ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغه جرګې ته ورپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې د ولسمشر د یو بل فرمان لمخې دواړه اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي. دواړه خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسنی وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسنی وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، او که دغه ګواښ له منځه لاړ نه شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي یو شمېر سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او وویل دغه سرتیری ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنی 1000 سرتیری وباسي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قمندان تاوس چې له کندوز څخه تخار ته په لارو نن سهار 15 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 118 تنه مړه کړي او شاوخوا 500 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 10 تنه تر اوسه تری تم دي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به تر دې ډیر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د سونامي سبب شوی وي چې له امله یې د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته سونامي راغله. د اسا کال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول. وبخي د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راوېسل شول چې د روسي آرال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. 14 د سولیکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوې وه. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي دی و امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه لمانځي په هغه سب چوي وینا کې چې نن خبره شوې 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سولې زلارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نشي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو بے حد قربانیو او نستړی کیدونکو هڅو تر لاسه شوې ده. اکه هیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 28مه زیږیدل اعلان کړی چې د اپریل له 28مه بل دغه دند چې تر ډیره تشریفاتي ده لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 50 کلن ولی احد ناروهیتو د مېل لومړی نیټه په رسمي توګه دغه دنده پیل کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې در وورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسد الله خالد او امرالله ساری د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمندانو په توګه معرفي کړي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دوک تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظم جنگجالای هم که داریم ایم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی و د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي.
راور تاثیر کوونه لري چې 100% کې په لیست کې تغیر راشي، منته 50% کې، 70% کې او 100% کې تابان په لیست کې تغیر شي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم استر ګواخ غني.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دروستا در افغانستان نفوذ وکونن.
د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. زه اکرام الله اکرامم او د خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پترس کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې څو خغل خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې خای د یادو دوو اڅیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم نظر کې نیول شوی وي. دا موضوع زموږ همکار واصل وصال تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
من اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. له افغانستان د وزر و امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسد الله خالد د دفاع او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نمائندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې خغله خالد او صالح د ولسی جرګې لورې د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر مانی په اعلامیه کې راغلی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې سو خغله خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د په خبره باید ژر تر ژره د یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دوک تجربه خوب دارن، انشاءالله که بتانن بهتر جنگ بتانن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتانن معظم جنگجالای هم که داریم ای هم از بین بره که بتانن از این برانه که فعلا داریم بیرون شویم بخیر. سر مسائل استخباراتی خود باید تصمیم بگیریم، سر قماندانای امنی خود تصمیم بگیرن. قماندانای قلوردو بسیار ضعیفه به طور یک ولایت.
د دفاع وزارت نوماند اسد الله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو او سرحداتو د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. ښاغلی صالح هم د حامد کرزي د حکومت په دوره کې څو کاله د امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه پاتې شوی دی. ښاغلی خالد عمرالله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کېږي. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستان د وزرو امریکایي عسکرو د ویستو لپاره طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باری عریض وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهرقونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دغه ګمارنې چې سوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر وس احمد برمک د برخلیک پړه سند ویل شوی. ولی اکرام صاحب
ډیر زیات مننه. درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نو او ری وامو ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پترس کې اسدالله خالد او عمرالله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړی دی. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماندان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه هیواد د دفاع وزارت دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزرو امریکایي عسکرو د ویستلو لپاره طرحه جوړ ډکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان خپل سرتیری وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتسیال محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي، د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښیدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او سیمه او نړۍ وګواښي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګري ځالې په کې له منځه ولاړې شي او سوله راشي.
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه ده رسېدلې. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په اړه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیری چې شمیر یې وزرو تنو ته رسیږي وباسي، خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهام ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهام د امریکا د سنا مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظر دي. د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیا سادات:
ما نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه کدا عسکر په یو دمی له افغانستان وځي خی زمونږ خاورې ته ډیر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وای امریکا باید له افغانستان د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشر ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړي له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرې ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو دوستانو زمونږه غږ آزادی رادیو ناوړې او د همیوې انتخاباتي مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د نږدې دیر شو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د دغه کمیسون مرستیالې همیرا حقمل نن آزادی رادیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرز العملونو له مخې په جدي ډول څېړل کېږي. په ورته وخت کې د انتخاب خپلواک کمیسون وای شکایتونو کمیسون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوی او د جنو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسون مرستیال همیرا حقمل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د څړل شویو شکایتونو لمخې کېدای سي د جنو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 50% تغیرات راسي.
باور تاثیر کوونه لري چې 50% کې په لیست کې تغیر راشي مونتا 50% کې شپږ 50% کې او 100% کې. هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه رائے په اساس شکایت باطل شوی دی تابع په لیست کې تغیر سي. اما په ولایت کې کېدلای شي 50% په یو ولایت کې کېدلای شي 50% کې اتیا 50% کې لاس 50% کې. یعنی دغه تغییرات په مختلف شکل باندې کېدلای شي چې راشي. تغییرات حتمی دي په ابتدایي لیست کې حتما تغییرات راځي.
دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقملی په اړه معلومات ورنه کړل. خو نو موري زیاته کړه چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنۍ څېړنې هم عمل تکیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمیر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسون مسولیت دی چې سب شویو شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ابتدایي لوستونه د دیرشو ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسون مسولیت لري تر څو ټولو شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق اقدار ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسولیت دی تر څو دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي لیستونه کې تغیرات هم راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسون سب شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
د رحمت افغان راپور موریده. د افغانستان د اوبو برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگا واټه سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل خلمی نن په یو خبري ناسته کې د خصوصي استازو ته دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل. د تمو خوده چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ به په دې برخه کې خپل غوښتنلیکونه د روان کال تر پایه پورې دوی ته ورسپاري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگا واټه سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولای شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښيي. خاغلی خلمی د برښنا د تولید د پلان شوې سلوري پروژې په اړه وویل
پنجین افغانستان به ظرفیت 400 میگاوات
د وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 400 میگاواتو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 میگاوات سولري برښنا کیږي یو بسته اعلان کړي چې خصوصي سکتور پکې پانګه ونه وکړي. او د برښنا شرکت چې د اوبو او برښنا وزارت ملاتړی دی، دغه تولیدونکي سولري برښنا وپیری. ښاغلی خلمی وویل د اوبو او برښنا وزارت مکلف دی چې د دغه پروژې لیوالو کورنیو او بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې، برښنا، قوانینو، تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 18 میاشتې په پام کې نیول شوي او شاوخوا 370 میلیونه ډالر به پرې ولګېږي. د اوبو برښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برښنا تولید به د هیواد په ځینو سیمو کې د برښنا د کموالي ستونزه کم او بیه به هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي، ډیری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي، خو دا د امنیت څخه هیریږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای مکړه بیا دوی مشارکت وکړي اما په کې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي، زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خود اوبو او برښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو او بهرنیو کمپنیو دغه پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام خلک او د فابریکو خاوندان تل د برښنا له کموالي شکایت کوي. افغانستان اوس مهال د ضرورت وړ برښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم یوه ولایتي مسله. د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د اندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکار کسانو شمیر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي چې 100 تنه یې ښځې دي. نور حال په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان والی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغ غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړی او ملي تجاران زړه نه شه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکاری ساته په روزګان کې تقریبا 80% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي. موږ خصوصي سکتور نسته، دلته فابریکې نسته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن یکشنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوه چې 100 تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 کال تقریبا 250 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې د هغوی جملې څخه 100 تنه خوندې دي او 150 کسان چې نارینه دي. لس حرفي دي، و حرفي په مرکز کې دي او دری هرپی په ولسوالۍ کې یو هرپی خاص روزګان ولسوالۍ کې مرتبلوده چې هغه د مقداری په برخه کې 15 تنه خوند ته مو زده کړو کړی دي او دوی هرپی د جراوت ولسوالۍ کې.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډیر خوشاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته هم د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړي.
دا امور اجتماعي رسس څخه موږ ډیر خوشاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړې دي. کچیر موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، موږ روزګانې ولس په نه پنشي تو کوخته کېږي، نه په غلا مخته کېږي، نه بل په ساتخته کېږي. دا زده کړې موږ دې ساده غشتل رچ موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دا شپږ میاشتنی زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وايي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږد کیږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږد کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
درنو دوستانو وام اوریدل چې د روزګان د ولایتي ادارې مسؤلین په داندېخنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په ملي بودیجه کې له اصلاحاتو سربیره اوس هم له دغه بودیجې حکومت به نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن د 1998 مالی کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل که څه هم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره شوي، خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې ملي بودیجه د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده راغلې او د خلکو د اساسي اړتیاوو پر بنسټ شوې ده. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون، په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذو کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده، د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1998 مالی کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
بودیجه چون یک
هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات شوي، یعنی په 1993 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې 90% کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالی کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول شوي. څو ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه شوې ده. هغه وایي موږ دغه مسله چې ګوایي کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلې، موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو سوې او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په دې اړه نور حال اجمر آریان له سیمې څخه راکوي.
د کندوز په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند او یو شمیر ولسوالیو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري او دغه راز په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ملاتړ ګټور بولي.
جایی که اجابت میکنه که اونجا باید نیروهای امنیتی باشه، در صدر یزی هستیم که پلانگذاری کرده رئیسیم اونجا.
موږ هڅه کوو چې په نامو نسیمو کې د امنیت ټینګښت په هدف ځواکونو ځای پر ځای کړو او دغه راز له خلکو غواړو چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري د افغان ګډ ځواکونو د تصفیه عملیاتو له دوام څخه هرکلی او دغه راز د پوځي عملیاتو پر تداوم ټینګار کوي.
اطراف کندوز عملیاتایی که
از طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده. مردمای محل
د کماندو زواکونو لخوا چې کوم عملیات پیل شوی ډیر ګټور دی او خلک هم ورڅخه راضی دي او له دولت نه غواړي چې عملیاتونه ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د طالبانو د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر روسیدونکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو له پیلېدو خوښي څرګندوي. وایي د افغان ځواکونو تل هڅه کوي چې خلکو ته امنیت او ثبات تامین کړي، خو بیا په سیمه کې د طالبانو موجودیت د آبادۍ او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بولي. د کندز ښار اړوند سیمو دوه تن اوسیدونکو رحیم الله او عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمانډو ځواکونو عملیات وکړ او دغه سیمه یې د طالبانو د ولکې څخه پاکه کړه او ډیر بریالي عملیات و او طالبانو ته یې هم درنه مرګ ژوبله واړوله او ډیر ګټور عملیات و.
عملیاتی که انجام داد کماندو خیلی موفقانه پیش رفت و خواهان هستیم که از همچه عملیات دیگر هم بیشتر بسازد. چون اینها
دغه عملیات چې د کماندو ځواکونو پیل کړی په بریا سره پر مخ روان دی او موږ له دولت نه غواړو چې دغه ډول پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د ورانکارو ډلو مخه ونیول شي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د تصفیې عملیاتو د دوام خبر ورکوي چې له دې وړاندې خلکو د کندز ښار اړوند څنډو کې او دغه راز په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ شتون له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
وخت 4:30 شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون غړو نن یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی او که دغه ګواښ له منځه لاړ نشي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قومندان طاووس له کندز څخه تخار ته په لاره و چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یو ساتونکو سره د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 222 تنه مړه کړي، شاوخوا 800 نورې ژوبل کړي. چارواکو دغه راز ویلي چې 28 تنه تر اوسه تری تم دي. مخکې د مړه شوو کسانو شمېر 118 تنه ښودل شوی و. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راایستل شوي چې له د روسیې ارال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور لګېدو له امله مړه شوي دي. او د جاپان امپراتور اکی هیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یو امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه نن اول منزله په هغه سبچوي وینا کې چې نن خپره شوې 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سوله ییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې یو بل سره دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته ویل دا لوبه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د ترکیې په انتالیا ښار کې پلان شوې ده. د ښاغلي شاداب په خبره لوبې د څلورویشت افغان لوبغاړي بلل شوي او دا مهال په تمریناتو بوخت دي. فدراسیون په دغې لوبه کې د لوبیدونکو لوبغاړو نومونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نور حسین د ځینو بوختیاو له کبله سیالۍ ته نه دی اخیستل شوی. د زورخانۍ غوره غړو د غراوی سیالۍ پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنه او ورزش له ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دوه سیالیو له لارې څلوي غوره لوبغاړي په نخښه کړي دي. د زورخانۍ غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالۍ د دوه ورځو لپاره د بدني روزنه او ورزش د ریاست په انګړ کې ترسره شوه. د یاد ریاست د معلوماتو مخې په دوه سیالیو کې 160 ډیرو لوبغاړو ګډون کړی بو. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ نړیوال جام راتلونکي چهارشنبه افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی او د بورډ اجرایه مشر شفیق الله ستانکزی نن د یوې خبري ناست پر مهال هیواد ته د کرکټ نړیوال جام د راوړلو او د نندارې مراسمو په اړه څرګندونې وکړې. دوی وویل د جام راوړل به د غوره مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شي او افغانانو ته به ډېرې خوشحالۍ ور وبخي. ښاغلی ستانکزی وویل دغه جام راتلونکي چهارشنبه د ډسمبر په 26 نېټه کابل ته راوړل کیږي چې له هغې وروسته به بامیان بامیانو هرات او کندهار ولایتونو ته هم ولیکتول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې هم د 2019 میلادي کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي او د دویم ځل لپاره به په یو ورځني نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي ولوبیږي. د یادونې ده چې دغه جام به د روان زیږدیز کال د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې په افغانستان کې وي او له هغې وروسته په متحده عربي اماراتو ته ولیږدول شي.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا خبرونه خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شي او دا خبرونه هم را سره واورئ.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کورنیو چارو د وزارت د یو متقاعد افسر ستونزې راخستې ده. دوی دته د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په سیر حقوق نه ورکول کیږي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد امیر محمد جانباز او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوند څه ده؟
زمانوم سمنوال امیر محمد جان بازم.
مشکل مسده
مونږه مشکل پدې کړه چې مونږه پاساس د قانون د ذاتی افسران چې نشپګنیم کې تستیسی دي د جمهور خانه تقاوت تسوخیو. دا قانون په وزارت دفاع کې یو شان تطبیقېږي، په وزارت داخله بل شان تطبیقېږي.
څنګه دا لګه توضیح کا؟
مثال په وزارت دفاع څوک چې تقاوت اگر کیږي مریضی کیږي یو بس بالا ورته امتیازونه محاسبه کیږي معاش داشانې، ولی په وزارت داخله با تاسف کې داشان نشته ده. اوس په خپله به بس دګرمنی کې تقاوت سویم هماغه بس دګرمنی یا سمونملي به ماته امتیازونه حواله سوي دي، ولی دا موضوع بر په وزارت دفاع باندې فقط زما پیشنهاد وزارت داخلې ته مسلین وزارت داخلې ته دا توجه کې دا قانون په مجموع کې په منصبین کې اوس هم باید عملي شي.
کله د تقاوت کړی؟
مګر د نیسان په میاشت کې او هم دې کال نه ولاړ.
د تقاعد اسناد خو د تکمیل دي کنه، او دا هم وایي چې تر اوسه د خپل حقوق اخیستي؟
ما اسنادونه مکمل د وزارت داخله نه خلاص شوي دي. هغه ریاست د خزنې تقاعد ته معرفي شوي دي، زه خپل ته تلو مالته بایمیدین نه خلاص شوي دي. ما ته ریاست د خزنې تقاعد ویلي دي چې ته شلم دي دغه شل ورځې وروسته یې دریم د جدي ما غوښتي دي چې کارت مې کارت مې درکړي تقاوت به واخلم. دا مکمل دا شان مې اوس تکمیل شوي دي.
ستا د خبرو ښکاري چې حقوق دې د رتبې په نظر کې نیولو سره نه درکول کیږي؟
هغه اسنادونه چې ما سره شته چې ما خپل انتقال کړی دي وزارت د ریاست د خزنې تقاوت ته کاپي را سره شته، په هغه کې مشخص تثبیت شوي دي چې فلان بس دګرمنی دومره معاش ماهانه ورته هغسي حواله شي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې ستا وظیفه څه وه؟
زموږ کې بامیان کې وم. بامیان کې وم.
څو کاله د خدمت کړه؟
په وزارت داخله تقریبا د 30 کال اضافه دي.
داسې څوک پیژنې یا داسې یو مثال وړاندې کولای شي چې د متقاعدو افسرو حقوق د کورنۍ چارو په وزارت کې یو شان او د دفاع په وزارت کې بل شان دي؟
وزه محکم د اولم کې د وزارت دفاع کې وم، یعنی تقریبا یو شل کال مخکې. اوس هم داسې دوستان ملګري هم مسلکان پیژنم چې هغوی ما غوندې تقاوت تسوق شوي دي، هغوی ته امتیاز دي یو بس بالا ورته منظور شوي دي.
خو اوس څه غواړئ؟
فقط موږ غوښتنه د وزارت داخلې نه، مسؤولین د وزارت داخلې نه، د محترم پیژندوال صاحب نه، مسؤولین د مدیریت متقاعدین نه پیشنهاد می دادی چې قانون یو سن باید په ټول نظامی منصبینو کې یو شان باید تطبیق شي، نه چې په وزارت دفاع کې یو شی په وزارت داخله کې بل شی.
انصاف پلټه کې تنظیمو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لمرستیال محترم نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی صاحب د کورنۍ چارو وزارت یو متقاعد افسر وای چې د دې حقوق د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په سیر نه ورکول کیږي. په دې سکه مستاس نظر غوښت.
ډیر زیات مننه کوم. ټول هغه اصول او حقوق چې زموږ دغه قدرمن هیوادوال او هغه کسان چې هغه تقاعد ته سوق شوي دي هغه چې په نورو نهادو کې لکه په دفاع وزارت کې او ملي امنیت ریاست کې چې څه ده هغه په کورنیو چارو وزارت کې هم دوی ته ورکول کیږي او د رهبرۍ هدایت هم همدغه د زیراتو ارګانو ته زیراتو رسو ته چې دوی واجب الاحترام دي په ټولو احترام سره به دوی حقوقو ته رسیدګي کیږي ځکه همدغه اشخاص او افراد په کلونو کلونو یې عمر یې سوق کړی دی او مختص کړی دی خدمت ته دوی په کلونو کلونو نظام ته خدمت کړی ولس ته خدمت کړی او د وطن ولیا منافعو ته خدمت کړی.
رحیمی صاحب هغه ستونزه څه ده چې د دغو متقاعدینو د اعتراض سبب شوه؟
فقط ستونزه هغه د ځینو اشخاصو افرادو برخه کې چې موجوده وه هغه دا وه چې دوی په توانیو کې په ځینو مواردو کې ځینو اشخاص توانیو کې مشکلات وو چې د دوی کارونه تاخیر شوي دي او هغه به مرفه کیږي.
یعنی امیدواري شته چې دا ستونزه به حل شي؟
دقیقا په لنډ وختو کې به د دوی مشکله مرفه کیږي. هر هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ذاتی قوانین حکم کوي او څه چې دوی حقونه دي هغه به ټول دوی ته ورکول کیږي او په وخت او زمان سره په دې برخه کې څه ستونزه مشکلات شوي هغه به رفع کیږي.
د انصاف پلټکه درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د متقاعد امیر محمد جانباز په خبره د کورنۍ چارو وزارت د متقاعدینو حقوق د دفاع وزارت د متقاعدینو له حقوقو نه کم دي او د کورنۍ چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وویل چې په دې حصہ کې کار روان دی او د دوی حقوق به ادا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ له آزادې راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی. نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو.
د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتله سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمې اوځه په ساحل کې مورفی دا کړی دی چې نن مې زه تلاشي تقریبا د دونیم درو کالو به یې دا هر چا چې دی په دا شمیره دي زنګ وې خپل کښنه چې ترلاسه کې 0 9 3 7 8 7 چهره یې وار بیا وایم 0 9 3 7 8 7 دا هر چا چې دی په دا شمیره دي زنګ وې خپل کښنه چې ترلاسه کې وسلام.
السلام علیکم زیس مطلب چې من څه خبرې کوم په د خان صاحب سنامه دی د خپل نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسالی د چوکي دی د کلی ګټک دی به انشاء الله دا کلی دی چې کولای شي چې ما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوا وڅاوا یو څنګه شپاسو اتاتیا په پاکستاني نمبر دی 0 3 7 0 3 8 8. سلام
الو سلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان یم. ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایي چې زه افغانستان کې اوسېږم وا بلار دلاور نه ویږي هغه چې ما سلام ورسېږي
بای از سلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایت بلوڅوالی څخه خبرې کوم. چې د کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاکه څوک معلومات لري ما ته دې په داره شمېره زنګ ووایي چې زه د ټلیفون شمېره به ورته وایم زما ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1 تختای په امان
په مخ دې شاسو محترم دوستا اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم ورو چې په خپل ورو کو پسې ګرځي
السلام علیکم دوستا نو لای نو ورو د نګرا ولای د کامل مصالح نه خبر کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې نګرا تشوي دې کی جان نیم دې او طالبان تقریبا ختم دې په کال باندې او کا څه ته دې معلومات دي سما ته دې دې شهر څنګه وو چې په اوسه شپه دې یو څه نه وی او څه شپه څنګه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم لکندهار ولایت څخه زما یو خبر کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتې راهیسې نو معلومات نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه وي 0 9 0 9 0 4 8 د شمېرې تکرار 0 9 0 8 9 0 4 8
هلو السلام علیکم زه عبد الرزاق بنمند ولایت د بنی کډیټ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا زادی و رادیو کارتون ته سلامونه وایم دا د سلام زما یو ترید دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمد صاحب کچا په زده په اصل معلومات یې رد وکړ لکه چې صورت ته په دغه لمبار دي ماته زنګ وو
السلام علیکم دا زادی رادیو کار کوم کو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت او سیدونکو ادا شي په نامه د عمران یما یو ورور چې اته کال تقریبا کیږي سل کور سره نظر کده که څوک په دې اکل معلومات لري نو نه عمران د سند 25 کال تقریبا یي که چا سره معلومات دي نو په دې اکل دي معلومات یا زنګ را سره وي 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
من عبد الرحمن دی دا د سیلې په ژوند کې د سیلې په جنگ کې رکسو دي نه د مرګ په دستا او نه د ژوند نو که تاسو چا ته معلومات شي نو تاسو شماره د ماته دي معلومات راکړي صفر اوور فور و یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو نه پنځه دوه دوه اته وسلام
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبه د اړیکه ونیس صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا وسلام
السلام علیکم زه نرعلي د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا درکه سوی ده نو د ده په هلکه څوک یې د ده په هغه باندې یو درک دی نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بیا درکه سوی دی له کوره سه ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو ده ته به غټ انعام هم ورکړو السلام علیکم
السلام علیکم ظفر احمد د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍنه خبره کوم د درې کاله کېږي چې میګنه یو د بادشاګل په نوم یو نفر ورک شوی دی عصبي سیستم یې خراب دی دا زودی راډیو ته یوه سړي زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګنه سپي وغوره کې یو سړی و دوه کاله ټیمې تېر کړی دی بیا هم پیدو کړی دی په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی رادو صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه دا مې پلیپیناش میرادو کچری کې دا سړی دیتہ پورا سرغلای وو میته د زیو خی پلیپین درته وکم یو معلومات نه وخلی. سلامونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرزاق ولایت بنګجکی د ولسوالۍ جنرش د کلی څخه تاسو زحمت درکوم. ما راښه دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کال کېږي چې ورک دی. چا ته دغه په هکله چا ته معلومات یې موږ ته په دې خبر راکړه په دغه شمالي زنګ ووایي.
ہلو السلام علیکم. زما ارمن محمد حسن. زما یو ورور دی رسنیم خالی مشهور احمد شعبی او وکاله کې کندهار ولایت د نیمه نه رسمان څخه نظر کوي چې هر څو فارمن ما لري په دغه کې څه شمیرې دي نه سالي ته ونسته چې پر آیا اته څه 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 درې څه دې.
السلام علیکم ورورا. یما یو ورور بینځه دې سکاله کېږي چې ورک دا تور نمیږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه دا راکسه وای دا پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نمیږي. زه زمری مینه کوم. یو ورور یې اکبر نمیږي. یو ورور یې شاپور نمیږي. یو ورور یې رستم نمیږي. دغه شمیره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا یما شماره دې سب کې که ژوندی یما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک دا اسانی نوم ده. دما زوی ده. دا اته کال کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادره کده ورک ده که آر چاته معلومی. نو دی د میدان دی ولایت ده. د نرخ دی ولسوالۍ ده. او دغه د مونږ شماره ده. دا د مونږ شماره ده. په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سنیاړي کې نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمیرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیږي د دغو اوسېدونکی ده. د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده. د پنځه کېږي ورست دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووایي. 0 0 2 2 3
شپه څلور درې نه ختم شو. السلام علیکم. زه رضا محمد ارغنداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي. اعصابي تکلیف لري. اصلي د پنځوالۍ ولسوالۍ دی. د راز محمد وراره دی که هر ورځ په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده.
السلام علیکم. کندهار ولایت خبرې کړم. شانګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیاستي چې د ایران خواته شوی اوس نادر راکه د چار څوک په دې معلومات لري. ما ته د بدار لمبار زنګ ووایي. 0 0 2 2 1 7. ډېره مننه. السلام.
السلام علیکم. زما ورته خان د غزنی ولایت د زیرور شریف خان اهالی پر سرچینې کې ده. ما یو ورور دی چې د سي د بیار له سوته لیدي پلار مې عبدالحمید دی. د دنې مې احمد لاوي د جینې میاشت له کور څخه نادره کړي. نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېره دې راته زنګ ووایي. 0 0 8 8 9 5 1. شمېره یو ور بیا بیلوم. 0 0 8 8 9 5 1. په دې شمېره کې راته زنګ ووایي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د بولان له ساحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه 16 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي. عبدالرشید عبدالشکور خان دغه دورونو نمونه دي او د مشخ خوینو می عبدالغفار د شرو نو می عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري لمیربانی له وجې دي زما سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0200 یو ځل بیا شمیره وان 0200
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې زما یو دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملی کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4 د ریبه شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2
السلام علیکم معلم رحمت الله دین مولانا ته موجود سو هیڅ نه اړیکه نیولې ما څه څه کار کې چې روک نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم زه رزم احمد درغنده وسخه خبره کوم از دوه فرکتی د محمد فنامه دی اساسی تکلیف لري اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رزمانه دراره دی څنګه نشماره ده سپر وسه نجس دجر کله دا موږ سره د کار د سر کړي د معلومات ولري په دا غو سره د مت معلومات راکې سر نه ورکو کیږي
السلام علیکم زه عبد الحنان مومنیه ملک کندهار ولایت څخه زما یو دوه سورکې د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږمې شکیږي چې کوټ نه درغلي کې څوک فار معلومات لري نو ماته جی فدغه شمیره زنګوي 0 9 0 9 4 8
السلام علیکم زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل نامو او بل روغان په نامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسي وی دی دوه سره ورونه دی په پلا څخه تور مزغن ثوی دا ورغان دی سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او دا دې په اړه باندې دا اوري نو تاسو دې دې سم را باندې تماس ونیسئ 0 2 1 5 2 2
سلام علیکم نوم می بلال د کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی د پلار نوم یې قاسم علي دی سل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که هر چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي 0 1 1 4 8 4 دعاء نهى دعاء نهى والسلام.
اور السلام علیکم ما یو ورور دی دادا راجی پن احمد دی د شمپیر اور سورک دی یو بل لپارم ور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی د دوی پر د باندې سلی د مرجو خو ته کار دی یو سره د رق معلومات لري د شورا دی ما ته څنګه وي سپر و سلور سلور نه و نه کینزه دعا اتر. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم محمد رسول نزابل والله تخمی علیکن والده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل والله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکر کون فکوست خیل کون کچیری ده از ما پیغام نشد کی او یاده خود ده از ما آواز داوری نجی پردغ شماره ده مشتر علیکنونی کی چی پر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.